کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمه او نړۍ مهم وروستي مطالب راټول کړي، خو پایل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقونو له منلو پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. دې سازمان په خپلې پرونۍ عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی دی چې په کې د طالبانو غوښتل شوی دي څو د افغانانو بشري حقونه خوندي کړي، ټول ګډونه حکومت ته جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلۍ مشر چاباګروشي وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته په کې د پوره زده کړو حق نه ورکول کیږي. ترکی رسنۍ وایي په انقره کې د 15 افغانانو مړی موندل شوی دی. د ترکی دولتي اناتولا اژانس او نورو رسنیو د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې ترکی پولیسو د انقره په النداغ سیمه کې د دغو افغانانو مړی موندلی او ښکاره چې په چړو وهل شوی دی. د انقره د والي دفتر په ټویټر ویلي د دغو 15 بهرنیو اتباعو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. د وژل شوو خلکو کورنۍ او خپلوانو پولیس او روغتیا پال خبر کړی و. لا معلومه نه ده چې ولې د افغانانو وژل شوي، خو مخکې هم لدی هم د ترکی په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د وژنې او زورونې څو پیښې لیدل شوې دي. د ترکی پولیسو هم تورن دي چې په سرحدي سیمو کې هغه افغانان د مرګ تر بریده وهي چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته وړي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازی توماس نیکلسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته، د اقلیمي بدلونونو نړیوال کانفرنس د افغانستان استازی ونه بلل شول. غلی نیکلسن دا خبره پرون پنجشنبه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د انتقاد په ځواب کې وکړه. د ادارې افغانستان ته د بلنې پر نه ورکولو دا نیوکه تر څنګ ویلي چې اقلیمي بدلون پولې نه لري او باید د موضوع سیاسي نه شي. د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس د شنبه په ورځ د نومبر په 6مه د مصر په شرم شیخ کې د نړۍ د 190 هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شوی دی. د بیپولی ډاکټرانو ټولنې له لوري پرون پنجشنبه په زابل ولایت کې د نری رنځ د درملنې یو مرکز پرانستل شو. د زابل د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د بیپولی ډاکټرانو د ټولنې له لوري په کلات ښار کې د نری رنځ د درملنې او تشخیص د مرکز د دې لپاره مهم دی چې په زابل کې د ناروغي ډیره زیاته ده. د دغه مرکز د پرانستلو په مراسمو کې د بیپولی ډاکټرانو د ټولنې غړي ډاکټر مجیب احمد وویل چې دوی غواړي په زابل کې د خوارسوا کومشمانو درملنه هم وکړي. او د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د 400 میلیون ډالرو په وسی مرسته به اوکراین ته ولیږدوي. په دې مرسته کې به په زیات اندازه مهمات او څلور لوړ ګرځند هوایي دفاعي سیستمونه شامل وي. د ملي امنیت سرکار جیک سلوان وویل دا دفاعي سیستمونه اوکراین ته ځکه مهم دي چې روسان کروز مسایل او هم د ایران په لاس جوړ شوي ډرون الوتکې کاروي. د هیمارس توغندي سیستمونه هم په دې مرستو کې شامل دي چې د اوکراین دفاعي ځواکونو په بریالۍ توګه کارولې دي. همدارنګه لس زره د هوان مرمۍ، 480 بمونه او لسګونه نور مهمات د امریکا لخوا اوکراین ته استول کیږي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقونو لمنلو پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. دا چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې له طالبانو څه دي وړاندې په خبرونه کې راپور کې درته ولرو. طالب چارواکو کابل کې د پاکستان له شارج دفیرې غوښتي چې په خپل هیواد کې د افغانانو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي. موږ په پاکستان کې د افغانانو د افغان بندیانو په اړه وړاندې په خبرونه کې درته بشپړ راپور لرو. کندهار کې د یو سندرغاړي وهل او شکنجه کول هلته فرهنګ پال په غوسه کړی دی. موږ وړاندې خبرونه کې داسې یو راپور لرو چې د سندرغاړي سره مو پکې خبرې کړې دي. نورستان کې خلکو انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړو، دوی ورته ډیر خوشاله دي.
د نورستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شوه. واقعا چې موږ ډیر زیات خوشاله یو. د نورستان په تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی.
د اوکراین په مسله به هم تم شو ملتیا وکړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د ملګرو ملتونو سازمان وايي د بشري حقوقو له منلو پرته طالبان په رسمیت نه پیژني. د سازمان په خپلې پرونی عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی دی چې په کې له طالبان غوښتل شوی څو د افغانانو بشري حقوقو خوندي کړي، ټولګډونه حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې مشر چاو باکروشي ویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته په کې د زده کړو پوره حق نه دی ورکول شوی. جزئیات په دومې ظاهر ملور.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې طالبانو ته واضح پیغام لیکدوي تر هغه به په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نجونو، ښځو او لږکیو په ګډون بشري حقونو ته درناوی ونه کړي. دا پریکړه لیک چې جرمني چمتو کړی و او 950 نورو هیوادونو یې ملاتړ کاوه، 114 هیوادونو تایید کړ، خو د روسیې، چین، پاکستان په ګډون 100 هیوادونو ممتنې رایه ورکړه. په دې پریکړه لیک کې په افغانستان کې په بې ثباتۍ، خراب اقتصادي او ټولنیز وضعیت، د نشه یي توکو کرکیلې او د ترهګرو پښتون اندېښنه ښودل شوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلې مشر جاپا کروشي د غونډې په پیل کې افغانستان له ناورین سره مخ وباله. هغه وویل همدا اوس افغانستان دوه په درېیمه برخه وګړي وږي دي، نجونې له زده کړو راګرځول شوي، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نشته، ترهګرې ډلې د ودې په حال کې دي او دا هېواد له خورا پیچلو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې پکې له زده کړو محرومه دي. طالبان باید د جنسیت، قوم، مذهب، عقیدې او سیاسي تړاو پرته د ټولو افغانانو خوندیتوب تضمین کړي. طالبان باید د خبریالانو، مدني فعالانو، د بشر دوستانه مرستو رسوونکو د خوندیتوب ډاټ هم ورکړي.
له طالبانو سره مو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پریکړه وغوښتنې شریکې کړي، خو وایاندې ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د هم شموله حکومت جوړول یې د طالبانو د اوسنی رژیم کار بللی، نه د نړیوالې ټولنې مسؤلیت. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د جرمني استازي انتي لندرتسي چې دا پریکړه لیکي تصویب لپاره وړاندې کړی و، هم په طالبانو خوراتون دي نیوکې وکړي او په افغانستان کې بشري، ټولنیز او اقتصادي وضعیت نازک وباله. هغې وویل طالبانو د افغانستان واګې په لاس کې اخیستي، خو د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت نه ترسره کوي.
د ښځو او نجونو سره سیستماتیک ظلم چې دوی نشي کولی له خپلو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو څخه برخمن شي خورا د اندېښنې وړ دی. د ټول شموله حکومت او د حکومت کولو لپاره د دوامداره اوږدمهاله سیاسي حل په لور د کومې هڅې نشټوالی هم شته. موږ د طالبانو لخوا د نجونو، ښځو او لکهګیو د بشري حقوقو د خوندیتوب اړوند کومه هڅه نه ده لیدلې. امنیت هم نازک دی.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق بیا وویل طالبان د یو هم شموله او حساب ورکوونکي حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي او دې چارې د خلکو په ژوند بد اغیزه کړې ده. فائق له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي، خو په دې غونډه کې د چین او روسیې استازو بیا د امریکا لخوا د افغانستان بانک په کنګل شوې پانګه نیوکه وکړه او تر خوا یې تصویب شوې پریکړه لیک نامتوازن وباله. ملګري ملتونه داسې مهال له طالبانو په خپلو کړنو کې د سمون غوښتنه کوي چې تیرو 15 میاشتو کې اوسنی رژیم په پرله پسې ډول له دې عمله تر نیوکو لاندې دی چې ګنې د افغانانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي. خو لویه نیوکه دا ده چې نړیواله ټولنه په طالبانو د فشار راوستو پر ځای یوازې انتقاد کوي او د افغانانو د اوسني وضعیت د سمون لپاره یې عملی ګام نه دی پورته کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په کابل کې د پاکستان له شارج دفیر څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې د افغانانو سره نوړه چلند پایته ورسوي. د طالبانو حکومت وروسته له دې له پاکستانه د غوښتنه وکړه چې افغانانو سره د پاکستاني پولیسو د ځدیک چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې او یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ. جزئیات په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له چلند شکایتونه کوي، د طالبانو حکومت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې اړه پرون ناوخته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دافیر ته وویل چې له افغانانو سره دا ډول چلند د دوه هیوادونو په زیان دی. په پاکستان کې میشت افغانان په ځانګړي ډول په سند ایالت کې له پولیسو شکایت کوي او وایي بې دلیلې نیسي او ناوړه چلند ورسره کوي. د طالبانو د حکومت د بندونو چارو وزارت ویندوی حافظ یا احمد تکل تیرش په آزادی رادیو ته وویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په دې موضوع د پاکستان د سفارت لنیوی شارز دافیر او عبید الرحمن نظامانی سره وکتل.
په دغه ناسته کې د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی سفیر ته وویل چې په دې وروستیو کې له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو چلند ناسم دی، پارونکی دی او د دواړو هیوادونو په زیان دی. محترم متقی صاحب د پاکستان سفارت له سرپرست څخه وغوښتل چې د پاکستان د ویزو د اجرا په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي او تسهیلات رامنځته کړي، د ځنډ او خنډ مخنیوی وکړي. ښاغلی عبید الرحمن نظامانی ژمنه وکړه چې ورکړل شوي پیغامونه به له خپلو چارواکو سره شریکوي او د هر ډول ستونزو د هواري ډاډ څرګند کړ.
تر دې مخکې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې افغانان ځورول کیږي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزې جوړول غندي او د پاکستان له حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په چیرو څو ورځو کې په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول په کراچي ښار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر زرو زیات افغان کډوال نیولي او بندیان کړي دي. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو ځینو رسنیو ویلي چې پاکستاني پولیس یوازې هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. په سن صوبه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین دا خبره ردوي او وایي
داسې موږ سره داسې ثبوتونه شته چې هغو ته د پاکستان نادرا هغه افغانانو ته چې افغان سیټیزن کارډ ویل کېږي دلته په عام اصطلاح موږ مهاجر کارډ بولو، دا ورته اجرا کړي دي، هغه گرفتار دي.
شغلی ترین هم در از وویل چې د تاج محمد په نوم یو افغان د کراچۍ په محبس کې مړ شوی دی. د پاکستان په نورو ښارونو کې هم افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي. په راولپنډۍ کې یو افغان د امنیتي اندېښنو په خاطر د نوم د نشولو په شرط آزادي رادیو ته وویل چې پولیس د افغانانو کورونو ته ورسي او په یوه او بله پلمه پیسې ورڅخه غواړي.
امروز آمدن ایره بانه گرفتن سوا میاین یک چیز دیگر بانه میگیرن و مجبور میسازن که از پیش ما پیسه بگیرن. تا چی وقت باید پیسه بدیم؟
د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې په تیر څه باندې یو کال کې 250,000 افغانان پاکستان ته تللي دي. ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اوس په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د نوبلیز لپاره د انټرنیټ 3 او 4 جی بی خدمات پیل شو. لدی وړاندې د پارون ولستي وګړي او حکومتي مسؤلین د انټرنیټ د کمزوري سرعت او نشټون په وجه ګڼستوند سره مخ وو. اوس چې هلته 3 جی بی او 4 جی انټرنیټ فعال شوی، خلک پرې ډیر خوختي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د نورستان مرکز پارون کې هغستون زحل شو چې لامل حکومتي کارکونکو ولسی وګړي یو ډول مشکلات سره مخو او ټولو یې په یو غږ هوارې غوښته. دا د انټرنیټ نشتون او کمزوري سرعت په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مسؤل خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل د پنځشنبه په ورځ په پارون کې د افغان بي سیم تلیفوني شبکې لخوا د 3 او 4 جی انټرنیټي خدمات پیل شول.
تر اوسه په نورستان ولایت او خاص په مرکز کې انټرنیټي خدمات نه وو. اوس موږ د نورستان ولایت اطمینان ورکو چې د افغان بي سیم 3 جی او 4 جی انټرنیټي خدماتو څخه په آزاد استفاده وکړي او دا رنګ موږ د خپل ټولو مشرانو څخه مننه کوو چې موږ سره تر دې زیاته ډېره همکاري کړې ده او خاص کر د افغان بي سیم مسؤلینو څخه، او ان شاء الله موږ کوشش کوو چې په آینده کې دا سیستم لري ولسوالۍ ان شاء الله هم پراخ کړو.
د پارون اوسیدونکو وای په خوای د انټرنیټ له کمزوري سرعت او نشټون په وجه ډېر ستونزې ګاللې او کله کله خو به اړشل شي د اسناد لیګلو او یا هم پر انټرنیټ تخپل دوستانو سره خبرو کول لپاره کونړ یا جلال آباد تلاړ شي. اوس خو وخت چې له یادو مشکلاتو خلاص شول. وحدت پال نورستانه او عزیز الرحمن.
د نورستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شو. واقعا چې موږ ډیر زیات خوشاله یو. د نورستان په تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی. زموږ دغه هیله ده چې دغه نورې شبکې هم باید په نورستان کې دغه انټرنیټي خدمات وړاندې کړي. دا چې د یو مکتوب صادرولو لپاره به چې زموږ کم دوستان یا ملګري خارج کې اوسي هغوی سره خبرې کول، نو بیا موږ کونړ ته د یو خبرې په خاطر ډیرو مصرفونو سره موږ بهلته سفر کول.
زه عزیز الرحمن د نورستان ولایت شتوی کلی اوسیدونکی د مخابراتو ریاست څخه مننه کوم چې په نورستان ولایت کې د افغان بیسیم 3G او 4G خدمات فعال کړي او زموږ مشکلات حل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې 3 او 4G انټرنیټي خدمات پیل کیږي چې د یاد ولایت ډیری دری او سیمې لا اوس هم د ټلیفون او انټرنیټ له خدماتو به برخې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په نړیوالو مسایلو کې به د اوکرين کړکیچ ته تم شو. د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د 400 میلیون ډالرو پوځي مرسته به اوکرين ته ولیکتوي. په دې مرسته کې به په زیات اندازه مهمات او 400 لوړ ګرځند هوایي دفاعي سیستمونه شامل وي. د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان وویل دا دفاعي سیستمونه به اوکرين ته ځکه مهمې چې روسان کروز مسایلونه او هم د ایران په لاس جوړ شوي ټرون الوتکې کاروي. د هیمارس توغندیز سیستمونه هم په دې مرستو کې شامل دي چې د اوکراین دفاعي ځواکونو په بریالي توګه له دې وړاندې کارولي وو. همدارنګه لزره د هاوان مرمۍ، 400 لاسي بمونه او لسګونه نور مهمات امریکا له خوا اوکراین ته استول کیږي. لبل خوا د اوکراین چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د خیرسون لخره وتلو ته دوام ورکړی دی. د دې هیواد لوی درستیز ویلي دي چې دغه ځواکونه له دې خره شاتک کوي چې شاتک سره کورونه لوټي او مهم تاسیسات هم ویجاړوي. جزئیات په د نوریاس نوري نوور.
اوکرایني ځواکونه د خیرسون خار پر لوري پر مختګ ته دوام ورکوي. دا خبره د اوکرایني وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن وروسته تر دې وکړه چې روسي ځواکونه د موسکو د امر لمخې د دنې پرسین للویدي زغاړې په شاتګ ته دوام ورکوي. روسي پرون پنځشنبه وویل چې له دې ستراتیژیک خار څخه د روسي ځواکونو وتل پیل شوی دی. لوی درستیز وویل د وتلو بهیر ورو دی ترڅو روسي ځواکونه وکول شي چې د دنې پر د سین بلې غاړې تخپل مورچل پیوړې کړي. ل استراتیژیک پلاوه خیرسون له دو اړخونو مهم دی. د روسي لخوا د اوکرين د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمي وزنې وچلاره له همدې سیمې تیریږي او هم د دنپر د سین په خوله کې اوکرين پر دو برخو جلا کوي. که څنګه په وروستیو اونیو کې د خیرسون په سیمه کې د اوکرين ځواکونو پر مختګ پت شوی و خو وروسته لدی چې اوکرين پر دنپر سین څو پلونه په توغندو وشتل د روسي د اکمالاتو په لارو کې خندونه پیښ شول. د اوکرين لوی درسیز وویل چې روسي ځواکونه لپشا کې دو سره کورونه لوټوي او مهم بنسټیز تاسیسات ویجاړوي او هم د هغو سیمو اوسیدونکي اجباري کوشته اړ کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وویل چې د اوکرين ځواکونو د هیواد په جنوب کې یو څلوخت مش ځایونه آزاد کړي خو د دې په خبره هغه د یوې وحشتناکې مبارزې او د ازادۍ لپاره د اوکرينانو پر سرخندنې آزاد شوی دی. د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې اوکرایني پوځیان د خیرسون ښار ونیسي نو د کریمیا ټاپو وزمې د بیرته نیولو لار ورته هوارولی شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شي.
که چیرته تاسو زموږ خبرونه نوي ورته کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ته هم ورشي چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام د هلته د مطالب وګورئ او ولولئ. د یو لنډې د می وروسته ورزو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه لرو.
له خبرونو ور اخوا
د د متحده عربی اماراتو څخه خبرېدونکې خلیج ټایم رسپانې افغانستان کې پارکونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر ورتګ پر بندیز د فرانسې خبري اژانس راپور خپور کړی دی. رسپانه د کابل په یوې څنډه کې د ازازي پارک یادونه کوي چې په وینا یې د کابل د نورو سیمو پرتله په لوړه پروت دی او د کابل ښار ښکلي منظره ورڅخه لیدل کېږي. دا ګڼې ګوڼې په دې ډک پارک کې د ورځپاڼې په وینا دا اونۍ هر څه ناڅاپي په ټپه ودرېدل. دا پارک هم پارکونو ته د ښځو پر ورتګ د طالبانو له نوي بندیزه اغېزمن شوی دی. د خلیج ټایمز لخوا خپور شوی راپور وایي تر بندیز یوه اونۍ مخکې دې پارک ته سلګونه ښځې د خپلو ماشومانو او کورنیو سره ورتللې، په ځانګړې توګه د جمعې په ورځ چې د عمومي رخصتۍ ورځ وي. ډېر خلک دې پارک ته د تفریح لپاره ورتلل، خو د راپورو په وینا د چهارشنبې په ورځ د طالبانو له بندیز وروسته د پارک یوازې د ګوتو په شمېر کسانو کوربه و. هغه ناکامه جګړه چې شوروي اتحاد یې ونړوه، اوس د اوکراین په جګړه کې د پوتین ناکامي به روسیا یوې تیارې راتلونکي ته ټېل وهي. دا د بزنس انسایډر خپرونې د یوې لیکنې سرلیک دی چې پکې په افغانستان کې د شوروي د جګړې او په اوکراین کې د روسیې د جګړې په مشترکاتو بحث شوی دی. ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد جګړه او په اوکراین کې د روسیې اوسنۍ جګړه د ورانوونکي پلان او عملي کېدو په برخه کې څرګنده مشترکات لري. دا لیکوال په باور د روسیې اوسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین چې په افغانستان کې د پخواني شوروي د اشغال پر مهال په ختیځ جرمني کې د کی جی بی اجنټ و، هماغه د بیزارۍ حس رامنځته کوي چې د افغانستان په جګړه کې د جنګیدلي پخواني شوروي په سرتیرو کې رامنځته شوی و. د خبرونې په وینا د شوروي اتحاد په ړنګېدو سره د افغانستان رول او ترې راوروسته واقعبې دا په ګوته کوي چې څنګه د اوکراین جګړه په روسیې کې سیستماتیک بدلون ګړندی کولی شي، او یا به د لیکوال په وینا هغه د تحقیر او غچ اخیستنې څرخه نور هم پیاوړې کړي چې پروا کې د پوتین منګولې کلکې کړې دي. اوس په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د یوه محلي سندرغاړي نجیب شریف وهلو شکنجه کول یو شمیر افغان فرهنګیان او د بشري حقوقو فعالان غوسه کړي دي. نجیب شریف چې په کندهار کې یو نیمته سندرغاړي دی، په وروستیو کې ادا کړی چې د طالبان لخوا وهل شوی او شکنجه شوی دی. د دې موضوع تفصیل به لږ وروسته واوري. لیکوال او مدني فعال نصار صالحوي په زور کلینیکي کې هغه په کندهار کې د طالب چارواکو لخوا د نجیب شریف په نوم د سیمې سندرغاړي وهلو او شکنجه کولو ته په اشاره وایي. هنر او موسیقي د انساني ټولنې ضرورت دی، او د هنرمندانو وهل او شکنجه کول د خې چې اوس هم په افغانستان کې صحرایي محکمې روان دي.
که څه هم د انجینر صاحب نجیب شریف د بندي کېدو او د شکنجه دقیق علت معلوم نه دی، ولی پر خپل سر باندې یو څوک حوزې ته بیول او بیا په حوزه کې شکنجه کول د محکمې او د قاضي د حکم او د امر څخه بغیر، دا په دې معنا باندې د افغانستان کې اوس هم د سارایي محکمو داور دی، او د هر چا چې هر څه زړه وغواړي هغه په حوزه کې دوی پر هر فرد باندې عملي کولای شي.
نصار صالح چې په کندهار کې د مدني او فرهنګي فعالیت سابقه لري، ازادي راډیو ته ویل انجینر شریف یو بې طرفه سندرغاړی دی او تل یې ټولنې ته د خلکو په خوښه موسیقي وړاندې کړی ده.
زما هیله دا ده چې اوسني حاکمان ډیر پراخ سنی او حوصلې څخه استفاده وکړي. هنر ټول دنیا په رسمیت باندې پیژني. موسیقي نن سبا د انساني ټولنې یو ضرورت دی. حتی دغه د طالبانو ځینې هغه کسان چې هغه نعتونه او ترانې وایي، تاسو هغه وګورئ، دغه د دوی کمپوزونه اکثریت یې د هندي موسیقي څخه کاپي سوي دي. خو دا په دې معنا چې دوی هندي موسیقي اوري او د هغه هندي موسیقي ځینې کمپوزونه دوی ځان تر اخلي. زه ډیر خوشاله یم افغانستان ټول فرهنګیان لیکوالان او ځوانان خوشاله دي په دې هیله باندې چې دغه رقم او دې تورته واقعیت په افغانستان کې بیا تکرار نشي. او هغه چا چې پر خپل سر باندې د انجینر صاحب نجیب شریف ته شکنجه ورکړې ده، هیله ده چې هغه د طالبانو په خبره چې قانون نشته مګر د قانون پر وړاندې خلکو ته سزا ورکړي، دا مغه قانون پر وړاندې هغه سړی راکشت کې چې تا د کوم قانون پر اساس باندې او د کوم صلاحیت څخه په استفاده دا سړی په وځ کې شکنجه کړی.
په ټولنیزو رسنیو هم یو شمیر فرهنګیانو او مدني فعالانو په کندهار کې د نجیب شریف سره شوی چلن غندلې دی او هغه یو به طرفه سندرغړې بللې دی. د کندهار یو فرهنګ پالو د نجیب شریف نږدې ملګری عظمت امید ازادي رادیو ته ویل شریف سره د طالبانو چلند ډیر نامناسب و.
بدبختانه چې ډیر ناسم دی دا تیرو څو ورځو کې په کندهار کې د ډیر ښه هنرمند د کندهار په سطح د بي جوړې هنرمند سره طالبانو ناسم برخورد کړي، شکنجه کړی دی، د کور ایستلې او بیا وهلې دي چې وروسته بیا روغتون ته تللې.
نجیب شریف چې سندرې په کندهار سربیره د افغانستان په نورو سیمو کې هم ګڼ مینوال لري، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره له کوره نه دی بهر شوی، خو په وروستیو کې د خپل کور مخې ته ځایي طالبانو وهلې ډبولې او بیا یې له ځان سره بیولې دی.
لاسونه شاته راوتړل، کور مخ ته د اولادو په مخ کې ډیر په کنداغو یې ولم، ډیر ټینګ چې زه نور سره تلم دی، بس ما زه ډیر تر فشار لاندې کړلم، نو زه بوتلم په مختلفو کوڅو کې او په خرابو لاسونه مې شاته تړلې دي او په ډیر بد وضعیت کې، ټول وطن ټول خلک ټول همسایګان ټول قتل سوچ در مربته زه پوری بوتلم الته بیا ماته د تورستانو او خلک چې نه پیژاند خلک و د غون من را ته خپل چې دا پیژني دی وسر ارتباط چې ما بنه پیژندل زبدر شکنجه در سخت شکنجه در ضربو د کنداغو او د سکانو در لغتو، نو تر سهار د پلاستیک شکنجه د نوک د خلو د قسم قسم کې بلان، نو ډیر مې وضعیت فزیکی نه آرام یم، ډیر ضربه مې لیدلې ده، نسم کولای چې ټول شیان را په یاد کړم.
دا افغاني سندرغاړی وای اوس له فزیکی او رواني پلاوه خنه دی او دومره شکنجه ورکړل شوی ده چې د هغه وخت یادول ورته سخت تمامېږي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د ډلې پر موسیقي غږولو بندیز لګولې. زیاتره افغان سندرغاړو افغانستان پریښی چې یا ګونډیو او یا هم لیدوزي هیوادونو ته تللې دي، خو هم په افغانستان کې ګڼ شمېر سندرغاړي پاتې دي چې نه یوازې د خپل هنر او کار څخه منې دي، بلکې د نجیب شریف په څیر له پیښو سره هم مخ کیږي. موږ د نجیب شریف سره د شوي چلن په اړه په کندهار کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د نظر ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو بریالي نشو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه د نیمهار ولایت د لالپوری ولسوالۍ د شکنه ورزکی نه ګلدین تای سره په تماس کې من بعد سلام مو دا زره خاصه چې ام د پاکستان او پد ام د افغانستان او بلد په پاکستان کې د زمنګ ورونه دي پښتانه دي مسلمانان دي او په افغانستان کې پښتانه دي زمنګ ورونه دي مسلمانان دي، خو بدبختانه چې افغانستان کې څومره سرحدي سیمې څومره پښتانه چې پراته دي کنه دوی بالکل تاګ را تاګ لارو ته ډېر سخت ده، پاکستان ته تاګ را تاګ نشي کولای، نه ولسو اجازه ورکړي نه پریږي، او چې پاکستان له لاسه هلته نیول کېږي هلته تاڼو کې مشهور کېږي او هلته طبیعت تاڼې خو له دې هېڅوک نه ورکوي، خو کار چې کوي هم په غلا باندې فاران کوي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې کوم سرحدي سیمو ته نږدې پښتانه چې دي کنډا خورانځي په سپین بولډ کوټ او چمن باندې پاکستان ته ځي، وته از موټر والا بیا په لزر په خزر باندې یو پیو باندې خرڅېل کړه قچاخو او بل په بل باندې خرڅېل، بیا چې د خوران مزدی خوري وو بیا چې دغه مخې دزي بیا دې بل چې دزي بیا دې چې خزر دې 20 روپۍ لزر 15 لزر 20 روپۍ ته مې مزدی کې خوران خپل ده یو 15000 یو لکه پوری د شتي لږی شي، بیا چې دغه مخې دزي چې مزدی غریب وو چې دلته بچو په غاړه درو دارو سرمل په غاړه مړه ژوند یې په غاړه، چې دې راځي بیا د ښځې تون دې چې اخی دا زمونږ درخواست یم د پاکستان او پښتون د افغانستان حکومت ته چې موږ مسلمانان یو یو د بل نه لاسین رسوم ته تکړه تکړه خلک چې دنیا به خوځوله هغه خلک چې په خاور کې پراته دي، او دا 15 ورځې ژوند دا په تیر کې هر څه چې څوک ظلم وکړي خو دا ظلم ورځې به تیر شي، خو بیا اخیره چې هغه نه ختمي دي چې ژوند هغه نه ختمي. وسلام ګلدین تکنوار
دوستی تا سلام رادیوی آزادی تا سلام، خودم خوشحال و کامیاب لر از دگروال آیات الله امده رات نمی زمد تر که اول موگه یو مشکل ده مو خوز پینگیری خالی که پینزه و یکلن سرایم از ظاهر ده وقت سای منصب هم تا تقاودم نر کیوی چی پدو کی و توجه و پسرای چی دوش بیانو در طولی پیسی پر تقاود مصرفی. دوام دقا ده پاکستان مورد که میگه سه نظر در لغ چې ما به هغه د مهاجر هلته ډېر په تکلیفي وي، ډېر به بې عزته کوي. تا خو والا که د یوه افغان نفس ومیني چې یو افغان بل دې په خارج کې سپک شي یا د بې عزتي ورته وشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونه دویمه نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته روغتیا د ژوند شتملي پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقونو له منلو پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. دې سازمان په خپلې پرونۍ عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی دی. شبکې له طالبانو غوښتل شوي څو د افغانانو بشري حقونه خوندي کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشر هم وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد ده چې نجونو ته پکې د پوره حق زده کړو حق نه ورکول کیږي. ترکی رسانه وی په انقره کې د 15 افغانانو مړی موندل شوی دی. د ترکی دولتي نادرو اژانس او نور رسنۍ د پنځمه پورز راپور ورکړ چې ترکی پولیسو د انقره په الندغه سیمه کې د افغانانو مړی موندلی او ښکاري چې په چړو وهل شوی دی. د انقره د والي دفتر په ټوټر ویلي دغه 15 بهرنی اتباو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. د وژل شوو خلکو کورنۍ او خپلوان پولیس او روغتیا پال خبر کړی و. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي توماس نیکلسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته، د اقلیمي بدلونونو نړیوال کانفرنس ته د افغانستان استازي ورنه بلل شوی. ښاغلی نیکلسن د خبرونو پرون پنجشنبه د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په انتقاد په ځواب کې وکړه. د ادارې افغانستان ته د بلنې پر نه ورکولو د نیوکې تر څنګ ویلي و چې افغانستان اقلیمي بدلون کې پولې نه لري او باید د موضوع سیاسي نشي. او د اوکراین چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د خرسون له خاره وتلو ته دوام ورکړی دی. د دې هیواد لوی درستیز ویلي دی چې دغه ځواکونه په شاتک سره کورونه او مهم تاسیسات هم ویجاړوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د پروستیت په سرطان خبرې کوو. لکه څنګه چې په شزو کې د سینې د سرطان احتمال ډیر وي، په نارینه وو کې د پروستیت سرطان ډیر عام دی. پروستیت څه شی دی؟ دنده د انسان په بدن کې سره د پروستیت سرطان څو ډوله دی، نشې څه دی، درملنه څومره ممکنه ده، په دې سرطان د اخته کېدو لارې څه دي، که څوک پرې اخته وي باید څوکړي. زموږ میلمه دی ډاکټر محمد کریم غریبیار. ډاکټر صاحب غریبیار د سردار محمد داود خان روغتون د یورولوژي د ډپارټمنټ متخصص دی. ډاکټر صاحب غریبیار، که اول په دې خبري وکړي چې د پروستیت څه دی، د پروستیت غده او وظیفه یې څه ده؟
پروستیت چې دی د انسان په وجود کې، نارینه وو په وجود کې یو غوده ده چې موقعیت یې په وطني داسې عامیانه وغږېږو، موقعیت یې د مثانې څخه لاندې او د ریکتوم څخه مخکې د ایلیل څخه یا د بولې د لارې څخه لوړ دلته موقعیت لري او شکل یې مخروطي شکل دی. وظیفه د دې خلاصه کوو، د دې وظیفه دا ده چې کله انسان نارینه انسان جنسی فعالیت کوي او په هغه وخت کې انزال ته رسیږي، د سپرم د پاره یا د مینی ماینو د پاره د یو څه مایع تولیدي چې د هغه د حیاتیت لپاره دا ضروری دی. یوې دا وظیفه ده. بل وظیفه یې دا ده چې لیل کله بول لاره چې انسان ادرار جریان د ادرار وي، دا هغه د کنټرول لپاره هم د یو څه حمایوي جوړش لري.
ولی نارینه ډیر د پروستیت په سرطان اخته کیږي؟
یو خدای دی چې دا صرف نارینه پورې محدود ده. دا غوده زنانه شزینه چې دی دا غوده نه لري. د دې غوده سره په معادل کې نور غودوات لري، ولی چې داسې جوړښت ولري، داسې مغلق جوړښت ولري لکه پروستات د نارینه وو، داسې جوړښت پر زنانه وو کې نشته. یو خدای لته چې دا صرف په مردانه وو کې ده، نو کانسرونه هم صرف مردانه وو ته محدود کیږي. دا چې ولې مثلا دا په کانسر زیات نارینه په دې باندې اخته کیږي، تر اوسه پورې لکه نور کانسرونه
د دې هم اصلي علت تر اوسه معلوم نه دی. ځینې ریسک فاکتورونه شته، یعنی ځینې دې علتونه شته چې دا هغه بیا کېدای شي چې موږ وایو چې دغه علتونه که موجود وي نو هغه نارینه په سرطان باندې کېدای شي د پروستیت اخته شي. یو تر ټولو لوړ ریسک فاکتور چې دی هغه علت چې پروستیت کانسر منځ راوړي هغه جینیتیک دی. تقریبا ثابته شوې ده چې جینیتیک په دې کې ډېر رول لري، او جینیتیک موږ تاسو په وطني لحاظ باندې وایو ارثیات، یعنی د والدینو څخه کوم خواص چې نقل کیږي وو اولادو ته. او دویم فاکتور چې سره د هغه سن دی یا عمر دی، دا ثابته شوې ده چې ډېر واقعات پروستیت د کانسر چې دي هغه اشخاصو کې دي چې سن یې لوړ وي. نور دسی دقیق علت د دې نه معلوم چې کوم علتونه دي چې معلوم شوی او تثبیت شوی چې د کانسر د پروستیت سره ارتباط ولري.
که اوس په دې وژخې شو چې څو ډوله دی د پروستیت سرطان، ما چې وکوت وای دا ډېر ډولونه لري، او ځینې ډېر خطرناک دي، ځینې ژر وده کوي، ځینې ورو وده کوي، هیڅ څوک پې پوهېږم نه. که په دې اړه یو څه توضیح ورکړي مننه.
په دې اکله باندې په مجموع کې طبي اصطلاحاتو کې چې استعمالېږي هره کتله یا هره غټوالی چې کنټرول وړ نه یا د کنټرول څخه خارج شوی هره عضوه چې د هغې حجرات په غیر منظم شکل باندې بېل دې چې کنټرول یې کړی سو وده وکړي هغه ته موږ په مجموع کې تومور وایو یا سرطان ورته وایو مجموع کې. ولې دا بیا څو نه ولري د پروستیت هم همدا شکل دی. یو قسم تومورونه دا ډول دي چې هغه ته په طبي لحاظ باندې سلیم وایي، یعنی چې خباثت نه ځي، کانسر نه. یو قسم داسې تومورونه دي چې هغه خباثت خواته ځي. نو د پروستیت هم معمولا کې کټګوري کو په اول سر کې دوه نه ودی، یو دا دی چې هغه غټوالی دی چې سلیمه بڼه ولري، یو هغه دی هغه والدې چې خبيثه باندې ولري. دا خبيثه باندې ته موږ ترې بل اصطلاح کانسره استفاده کولای شو. هر یو ځان ته علتونه لري، هغه ریسپکتورونه لري. نو کانسر چې سو په مجموع کې کار ډول کانسري هغه بدبختانه خطرناک دی، یو ژوند په خاتمه باندې فایټر استیږي. بدبختانه او تر اوسه پرې کوم تداوی هم نشته بدلی.
که په نخو باندې هم خبري وکي چې مثلا یو څوک که په دې سرطان اخته وي کوم علائم باید احساس کی؟
دا ډیره مهمه پوښتنه ده. موږ تاسو اتراپی ټولنه کې خصوصا افغانستان په اتراپی ټولنه کې دا ټول اشخاص لپاره دا ډیره مهمه ده چې موږ په دې وپوهیږو چې کوم شی یو انسان کې موجود وي هغه باید مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان ته چې هغوی تشخیص یا صحیح مشوره ورکړي. دا معمولا که داسې وژغېږو د غټوالی چې دی هغه طبي لحاظ باندې اناټومي په لحاظ باندې چې دغه غده د پروستیت په کوم ځای کې موقعیت لري که پر دې ځای ولاندې روشنايي ورواچوم، یو دا غده چې د پروستیت د ریکتوم سره ارتباط لري، یو ځای چې ارتباط لري دا د مثانې سره یا د ادرارو د ذخیرې د کڅوړي سره ارتباط لري، یو ځای بل ارتباط چې دی هغه ځای سره ارتباط لري چې د ادرارو د شروع کېدلو کوم پایپ دی هغه ځای سره د ارتباط لري. نو د دې هغه نشې چې دی پر دغه شان باندې راګرځي، یعنی زما مطلب دا دی کله چې دا غټیږي نو یا به وده کوي د مثانې خواته یا به وده کوي د دغه ادرارو د پایپ خواته. کله چې د ادرارو د پایپ خواته وده وکړي کم شان په اشخاصو کې ښکاري، یو دلته د بندش علائم ښکاري، د ادرارو د بندش علائم یا وطني اصلاح باندې د بولو د بندش نشي. کله چې انسان دا مشکل ولري، پروستیت کانسر ولري یا غټوالی ولري، کله چې د ادرار کوي کېدای شي دا شروع د ادرارو په ځان سره وي، او کله کله بیا دا شي چې دغه ادرار چې دی کوي دا جریان د ادرارو چې دی دا ضعیف وي، باریک وي، فشار یې کم وي، او کله کله بیا دا شي چې دغه ادرار دی کوي چې نورمال حالت وي یو جریان لري، او که چیرې نورمال حالت نه وي غوده غټوالی ولري بیا دو شاخه حالت سره مخامخ کیږي، او کله بیا دا شي چې مریض کوشش کوي د دې لپاره چې تلاش وکړي او ادرار وکولی شي، کله کله بیا دا شي چې د ادرار قطره قطره راځي، داسې مستقیم جریان نه لري، او کله بیا داسي چې دای کله ادرار خلاص کی واړی ولاړ شي په دغه وخت کې ورسته کترا کترا راځي. دا لایم معمولا په سره چا کی چې دا غوده د پروستات ورتواله پیدا کړي. همدارنګه کله کله بیا داسي چې ادرار کو وین راځي چې دا هم د پروستات کانسر یو نښه کېدای شي. او تر ټولو مهم چې ډېر موږ کلیوالو سره لاس ګریوان دی هغه دار دی چې د شپې له خوا ادرار ته تګ د خوب را پاتېږي ادرار ته ځي دا یې هم نښه کېدلی شي. بل دا دی چې یو ځل ادرار ته لاړئ د لاستیکې شل دکې وروسته د احساس دی کې چې مثانه مې نه ده خالي شوې دوباره بیا ادرار ته ځي. دا نښې چې دي داسې معمولي نښې دي او معمولا په ټولو مریضانو کې چې پروستات غټوالی ولري که هغه سلیمي که خبیث وي دغه نښې پکې لیدل کېږي.
ډاکټر صاحب لومړی اوریدونکی مو قاري صاحب پښتون و تاسو مخکې د سن یادونه وکړه
پښتنې مې یاداش کړې دادا کاري سبواله پښتنه دا و چې په صدې په لیاز باندې کم کلونو کې دا ډېر پیدا کیږي. دا لکه نور کانسرونه د غټانو کانسرونه دي معمولا د 40 څخه تر 50 کلنې پورې چې کوم خلک دي نارینه اگر شل پیسد امکان ده دیسته چی پا دی سرطان بانی اخته سی که چی رسپکتورون و سره ای یعنی دا پیسدی دا سی نده چی پا آتمان با شل پیسدی که چی رسپکتور ولری جنیتیک ایرسی فریدسپوزین فکتورون و سره ای چربی زیاد اخلی او دا سی مشکلی و سره نو شل پیسده ده دغا خلگو که دا سی پا دی سرطان اخته سی 50 پیسده که دا سی اگر خلق چی دا یو 50 سخه پر شپیت کلنی پوری پدې ورټواله د پروسټیټ باندې اختص او اتیا پیسد د نیوی پیسد څخه لوړ اتیا کلنی اتیا کلن خلک کېدای شي پدې ورټواله باندې اختص. دا پیسد صرف د کانسر د پاره نه ده چې کانسر په تشخیص کې صرف ورټواله زموږ مطلب دی چې د پروسټیټ ورټواله په دغه پیسد باندې او په دغه سنونو کې منځرازي. دومره پښتنه د قاری صاحب دا و چې قسمونه ده دوه ډول په مجموع کې موږ لرو ورټواله په وطنی سلابان چې یو غټواله مخکې ما اشاره ورته وکړ چې هغه سلیم دی چې د هر غټواله په شکل باندې خطرناک دی ولی دومره خطرناک نه دی چې ژوند ته تهدید پیښ کړی. یو غټواله د خبيث دی یا کانسر دی چې هغه له نور کانسرونه تر اوسه پورې تداوی نشته او هغه بیا اطراف تم نفوذ کوي او علاوه پر دې باندې د وینې د لارې یا د لمف د لارې و نور اعضا او تم نفوذ کوي چې بیا د ژوند د خاتمه سبب ګرځي. موږ او تاسو معمولا چې موضوع مو د کانسر د پروستات دی نو دا پروستات کانسر کار نه وي بیا دا خطرناک دی. د طبي اصطلاحاتو کالج وزارت ورکو دا کانسرونه څو ډول دي د دې خطر د دې څخه موږ معلومه والی شو چې دی څومره د خپل موقعیت څخه اطراف او تنفس کوي او څومره د خپل د موقعیت څخه ولیر اعضاء او تیاغړو تنفس کوي. په دې شکل باندې موږ تاسو کولای شو چې د هغه خباثت درجه او خطرناکودنې ارزیابي کو. د بل م اوریدونکو کې پښتنه چې و د واشیر څخه شیلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه هغه د صداق په باره کې مشته ما ته پښتنه وکړه. څوداک څو ډوله دی کچیر د مطلب څوداک څخه دی چې څوداک معمولا موږ دې ته وایو چې کله ادرار کوي یو
نارینه مریض شاید ډاکټر صاحب دې منظور دا و چې کڅوک څوداک لري تاسو مخکې دی پروستیت د سرطان نخې یاد کړی آیا دا هم نخه ده کوم ارتباط ورسره لري او کنه؟
او یعنی کله څوداک څخه مطلب ده دا چې صرف د ادرار په وخت کې علي تناسلي د درد لري دا یو موضوع ده. او کچیر سوزاک څه د مطلب دی چې د ادرار په وخت کې بندش تا او یا د په تکلیفې چې په زور باندې ادرار کې دا بل موضوع ده. اخر سل په سل کې د پروستیت د کانسر سره ارتباط نه لري. معمولا دا سوزاک چې دی د یو التهابي یا میکروبي حالت سره ډیر تړاو لري. پروستیت په اخر وختو کې صرف دا رقم سوزاک من سره ورایي چې وینې ورسره وي نو دا سوزاک معمولی سوزاک کسین ته د مریض وګورو عمر ته نو دا سوزاکونه چې دا یاد کړه دا معمولا د کانسر سره یا د پروستیت د کانسر سره ارتباط نه لري. دا زموږ د ټولنې یو معمول مرض دی خصوصا اطرافو کې چې ډیر علتونه لري چې میکروبي حالت تر ټولو زیات معمول علت کېدلی شي، یعنی د په مثانه کې یا په ادرار او پیپ کې به میکروب موجود وي، نو دا به د سوزاک پیدا
کوي. یو شی بل کپه دې برخه کې اضافه کو، ډاکټر صاحب ځینې وایي چې کوم ویروس چې په بدن کې وي یا کوم ناروغي او دوام زیات وکي، بل اخره امکان لري چې په سرطان بدل شي، نو بهتره ده چې معالجه یې وکي. دا خبره څومره سمه ده؟
ډیره ثابته شوې نه ده. دلته کډیر مغلق ساختمانو ته ورسو، دلته جنونو ارتباط ست دی د سرطانو سره. دلته دوه قسمه جنونو په اړه اوس وکسته چې یوې سرطانی حالات کنټرولي او منکیه، بل چې دی واده ورکی. نو هغه امراض چې تاسو اشاره ورته وکړه، کچیر داسې تاثیرات من سره وړي چې هغه جنونو تر فشار لاندې راولي چې سرطان کنټرولي، دا کېدای شي چې هغه سرطان من سره وړي. دا خبره بیا په دې شکل باندې ده. نو ښه خبره دا ده، تاسو د وینا مطابق چار مشکلي کته کومه می باید مشوره وشي. او بل
نور بادشاه
بل مریض پوښتنه وکړه د اندازې په اکل باندې چې د نارمل اندازې څومره ده. نارمل اندازې نظر په سین باندې تفاوت لري. ماشومان کې نوې ځواني وخت کې بلوغت وخت کې تفاوت لري. دا چې تر څو بلوغ شوی نه جوړښت مغلق حالت نه دی، نه دی دا څه خبرسته، یعنی موږ کولای شو د سی او ایو چې یو نارینه چې متوسط عمر ولري بلوغ تر رسیدلې په هغه کې د پروستات اندازې څومره ده. 2.4 سانتی متر د قاعده ده، او په ورډواله باندې کوټه اندازې کو 4.5 سانتی، او د مخ او شا څخه شي ارزي وګورو 2.3 سانتی د حجم دی، او سانتی متر د بار دی. په مجموع کې د یو مخروطي شکل ساختمان لري، د سیمو نظام چې اندازې کړای شو د کوم ساختمان دی نه لري، او دا کله وتوالی منصره چې د دې حدود څخه تجاوز کړي. بل د پښتنه وکړه چې په لیزر عملیات کو شدی که په خلاص کو ساحه شدی، دا تفاوت لري. د مطلب د پروستات هغه تومورو ته خدای چې هغه سلیم دی، د چا اوریدل د خلکو څخه معمولا دا خلک چې عملیاتونه کوي او په پروست په لیزر باندې کوي یا په خلاصوي، هغه د هغه تومورو څخه مطلب چې هغه سلیم دی. نو کچیر موږ په دې پوسو چې دا توم دا غټواله د پروستات چې دی کانسر دی، هغه به موږ مجبور جزری به پورته کوو، یعنی مکمل به پورته کوو، هغه به انو څه کولای چې نیم پریډو نیم پورته کوو. دا د لیزر اندازه چې ده، په لیزر باندې چې معمولا په شبخانو کې عملیاتونه کیږي دا پارشل وي کسمی پورته کوي، معمولا د هغه پروستات غټواله لپاره چې سلیم وي. خو کچیر کانسر ثابت شو، اغه بیا نو کداسي چې لایزر باندې مکمل نتیجه ورنه کی، بیا مجبور وي چې خلاصو به او ټول کانسر چې کوم ځای کې نفوذ کوي هغه به ټول سره پورته کوي.
آیا خوراکونه هم رول لري کنه؟ تاسو ویل چې ډیر غوړ خواړه تاوان لري، چاغش تاوان لري، لیکن ځینې خوراکونه وایشته چې هغه که څوک زیات وکړي نو کېدای شي چې د پروستات په سرطان لږښته شي. مثلا سبزی زیات وخوري یا میوه زیات وخوري، د دې په ځای چې غوښه ډیره وخوري.
داسې یو تجربه شوی ازمایښتونه چې هغه نتیجه ورکړي تر اوسه پورې نشته. دې اکلا باندې معمولا د ټولو سرطانو پاکلا باندې کوم شی نشته، دا صرف او رسپکتورونه دي. هغه شی چې تاسو ویل هغه داسې یو حالتونه دي چې کېدای شي ورته تر کېدای شي تر جملې پورې کولای شو دا خبرې محدود کړو، چې کېدای شي هغه میوه جات چې موږ ته ساخلو او موږ ته ټول پوهیږو چې ویټامینونه لري، منرالونه لري، هغه په موږ کې صحت ته ګټه لري، ځینې امراض صحت وکړي او ځینې امراض سرطان پر اتلو کې رول لري. نو داسې یو ارتباط کول کړای شو هغه ټول شان ګټه کوي، په مجموع شي سپورت ته ګټه کوي. ولې چې تثبیت شوي چې دغه غذا وخورو نو په سرطان ناخته کېږي، داسې کوم شی تر اوسه پورې نشته دی.
لنامل لاندی اما غزای دقیقا اما غزای یاد کو چې چرته پروستات موقعیت لري، وای د شپې له خوا درد دي ساسوم
او مدرسل سره به دوم روایو د ځخته په معلومه ته کېدای چې سین به زیات وو، سینې باندې پونس ولم کچې د سین زیات یا د دغه نامل لاندی ساحه چې دا ټول معمولا فنارنه و کې د مسانه اطراف یا خپل مسانه ده. نو دا کبیا چیری ارتباط ولری د ادرار سره نو دا ډیره فیصدی ستاچ د په دغه بولی سیستم کې مشکل وي، یا په مثانه کې میکروب دی، یا په پروسټیټ کې میکروب دی، یا په دغه د بولو پیپ چې دی په دې کې میکروب سره دی. اوس دی د لپاره ښه خبره دا ده چې دی نږدې هر څو چې دی ته نږدې کلینیک چې دی لاس یو ځلې سر یو ساده معاینات یورین وکړي، هغه بیا ورته معلوموي چې مشکل یې څه دی، ایا زیات دی که کم دی.
دا د تشخیص موضوع هم دا هم ډېره زیاته مهمه ده. آیا د ایکسری عکس یا د وینې د معاینې یا د بول د معاینې په کوم شکل په اسانه تشخیص دی شي؟ ځکه چې وایي د تشخیص مسله په دې خاطر هم ډیره مهمه ده که یو څوک ژر تشخیص شي نو د سرطان درملنه اسانه ده نسبت دې ته چې ډیر وخت پتیر شي او خصوصا بل غړي ته بیا سرایت وکړي.
او دا تاسو خبره ده پر ځای ده د دې تشخیص لپاره موږ ښه تشخیص یا معاینه چې لرو تر ټولو زیات اول خو لکه مخکې چې ما وویل هغه الاین دی هغه نشي دي چې مخکې ما توضیح ورکړه چې د بولو سره ارتباط لري، هغه که چیرې په مریض هغه حالتونه ولري نو بیا دوهمه معاینه د ده دپاره ښه چې تشخیصي زور باندې دا سرطان هغه دا دی چې دغه پروسټیټ خو د باندې د خوا څخه څوک نشي معاینه کولی، دا به موږ د مقعد د لارې معاینه کوو. کوم ډاکټر صاحب چې معاینه کوي هغه به په ګوته باندې د مقعد د لارې معاینه کوي. چې نو اوریدونکو ته وایم زه ډېر په وطني اصطلاحاتو باندې غږېږم، نو دا معاینه چې په ګوته باندې اوسي هلته ښکاري چې دغه پروسټیټ په لاس باندې تماس سره پیدا کی معلومیږي چې آیا دغه پروسټیټ چې دی دا سخت دی که نرم دی. که چیرې سخت وو لکه هډوکی غوندې او ورسره داسې دانه دانه وو بیا دا معنی لري چې دا کېدای شي چې کانسر وي، او که چیرې دا پروسټیټ داسې وو چې نرم وو او سخت نه وو دانه دانه نه وو بیا کېدای شي چې غټوالی ولري ولې کانسر به نه وي. او په دې کې موږ ښه معاینه هم دغه یوه معاینه ده چې ارزان هم ده یو لږ درناک ده د مریض لپاره، نور څه مشکل نشته دی ورته. دا تر ټولو اوله معاینه ده، وروسته د دې چې علایم نشي ولري بیا به دا معاینه اجرا کوي. دا چې وکړه دغه څه وروسته بیا موږ نور معاینات لرو چې موږ وپوهیږو چې آیا دا به کانسر که نه وي. هغه بل څه معاینه ده د همدغه ریکتوم د لارې د الټراساونډ یا وطني اصطلاح باندې چې تلویزیوني معاینه ورته وایي، د ریکتوم د لارې همدا پروسټیټ الټراساونډ ګوري سونوګرافي کوي، هلته معلومیږي چې دا کانسري علایم لري که نه لري. ورسره ورسره بله معاینه چې موږ یې کوو هغه په وینه کې یو انتیجن دی چې دا پروسټیټ لپاره خاص دی، پی ایس ای ورته وایي، پروسټیټ سپیسیفیک انتیجن. دا موږ کولای شو معاینه کړو او دا هغه اندازه وګورو لیول یې وګورو چې په وینه کې څومره دی. د دې ټولو سره سره بالاخره موږ کولای شو چې د هماغه ریکتوم د لارې د پروسټیټ څخه یو سمپل راواخلو، هغه لابراتوار ته ولیږو او هغه حجروي جوړښت موږ ته وښیي. په دې څلور سره حالتو کې موږ کولای شو چې که چیرې موږ مشکوک واوسیږو کانسر باندې یو نتیجې ته رسیږو چې آیا کانسر به وي او یا به یو سلیم غټوالی وي.
ډاکټر صاحب، اڅکزي صاحب ته که ځواب ورکړئ.
او اڅکزي ته به صاحب سره سلامونه وړاندې کو. د ده پوښتنه چې دا وکړه، دا خو د مثلا هغه وطني اصطلاحات باندې ده وویل چې دا مریض د پروسټیټ کانسر لاره، او بیا ډاکټر صاحبانو ورته ویلي چې ته به یو پښتورګي کاږې. د یو پښتورګي پکښلو سره د پروسټیټ کانسر تشخیص هم نه کیږي او تداوی هم نه کیږي. دا بات من کوم بل مشکل به و، کوم بل مریضي به و، او مختص به و، محدود به و د پښتورګي پورې. موږ په پښتورګي کم سرطانونه لرو چې هغه مجبور وي چې پښتورګي وکړو. نو هغه اسناد چې ورسره کوم ډاکومنت شپخانه یا کوم معاینات لابراتواري یا الټراساوند، هلته بیا سړی ویلی شي چې دا څه مشکل و. پروسټیټ ځان ته وز وده بیرون ده د تریټو بولي څخه، ارتباط ورسره لري ولې داسې نه ده چې په یوه ساختمان کې ورسره ده. د دې په کانسر اول ځلې پښتورګي ته نه انتقالیږي چې دا پښتورګي باسي. که چیرې دا پښتورګي ایستل شوی د بل کوم مقصد لپاره به ایستلې، او د دې لپاره چې د پروسټیټ کانسر تداوي کی، نو اوله تداوی د اندېش اطراف څخه شروع کیږي، د پروسټیټ چار اطراف څخه هم دی به پورته کی. خپل پښتورګي چې پورته شوی دی هغه بل علت شوی دی، هر څه چې دی هغه د صاحبان ته معلوم دی که دا چې دوی صحیح نه پوسوي، او بل د پریز په خاطر باندې چې دی پروسټیټ کانسر دې کوم خاص پریز نه لري، معمول دی په نارینه وو کې منځ ته راځي چانس د جینیټیک چولري. بل خبره دا ده چې اوس پر یو پښتور غدای د د لپاره ښه خبره دا ده چې دی همیشه کوشش وکړي ځان تزه یې نکي د درد دواګان د کم استعمالي یو ساده تلویزیونی معاینه چې په بازار کې په اطراف کې هم ملوتات لرو او په کابل شهر کې هم لرو ولتاسو چورته وایو هغه کېدل چې معلومه کې چې پښتورګي په کم لیول کې دي او خپل پروستیت په کم اندازه کې دي او بل دا چې هغه نشي چې ما ویلې هغه دې وګوري چې اې د بولو بندش لري نه لري وینه ورسره راځي نه ورسره راځي د شپې درار ته ولاړیږي نه ولاړیږي کدا شاني هغه د پروستیت نشي دي دا د بغلو دردونه چې موږ په وطني اصلاح باندې وتوایو او یاغه دردونه چې د بغلو شروع کیږي او کښته خواته انتشار کوي دا معمولا د ګردو یا پښتورګو سره ارتباط لري. نو دا د لپاره ښه خبره زما مشوره دا ده چې د ځان نسترځي کوي ځکه چې د دې واغور ده یو ساده تلویزیونی معاینه دی وکي او د دې یو څه سره د تماس ونیسي چې هغه د یورولوژي او ډاکټر وي دا د ګردو بخت پښتورګو د بخت او ډاکټر وي. نو دا چې په خاني ملوقته سره لرو په کابل کې جمهوریت شپخانه ته هم د لپاره اختصاص بخش لري البته مراجعه وکړي د ان شاء الله چې ته تشخیص وسی او د تبصری مشوره ورکړي
وربشو ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب مهرباني اول رشید احمد صاحب د شپې لخوا ادرار او ضرورت ورته ډیر پیدا کیږي
یو مشکل هغه خو می یاداش کې یو مشکل د دا او چې زخمی سوې دی فکر کوم شانه کې زخمی سوې وژه کې
او bale bale وژه کې
هغه خو چې د سرطان سبب نسی کېدلی که چې نور کوم دغه ریسپکتورونه ونه لري. بل د دوه پښتنه چې نور د موضوع مطابق مربوط و هغه د شبانه یا د شپې د خو ادراف ته تاګ دي څو یې تونه کېدای شي یو ولات د پروستیت غټوالی دی چې هغه مخکې مات اشاره ورته وکړه چې د سیل کم دی امکان لري چې هغه نه وي. کله کله په ځوانانو کې هم د پروستیت التهاب منځ راځي یا وطني اصلاح باندې پروستیت میکروبي کیږي هغه هم کېدای شي چې تخریشي بڼه ولري او هغه پرید د ادرار چې دغه تخریش کی او مریض دې ته واڅوي چې مجبور لاړ شي و تشنابته. بل خبره دا ده چې مثانه کې میکروبونه دي چې هغه هم تخریشي بڼه لري تخریشوي هغه هم دې ته مجبوري چې لاړ شي و جرجر و تشنابته. بل نه لاته دا چې کنه د شپې د خوې د کیری داسې مواد مثلا موږ ته شنه چای معمولا په اطراف کې استفاده کوو هغه چې دې ځین وخت ادرار وري یعنی ادرار من سره وري اغم د دې سبب کېدلی سي چې د شپې ادرار ډېر زیات شي. کله کله کدا هیڅ علت پیدا نه کړای شو رواني غو نيزي حالتونه هم ستا چې داسې حالت من سره وړای شي. نو اوس د دې لپاره چې موږ د ته مشوره ورکړای شو ته کدا یو سي چې یو د ادرار یو ساده ټیسټ وکي په هغه کې ښکاري چې آیا د په ادرار کې کوم میکروبي حالت ستا که نه ستا. کچیر موجود وو خو علت هم دا دی هغه به تداوی کو بیا به ان شاء الله جوړ شي ورسره او کچیر دا علت نه وو نو ورسته به بیا د نور مشورې لپاره ته در سره وژغیر. بل مریض چې پښتنه وکړه د لغمان ولایت څخه زنګ ولې وو څلور پښتنه چې لرلې اول ډول چې پروستیت ته وظیفه لري پروستیت یو غوده ده غوده په وطني اصطلاح باندې کومه تعریف کړئ چې د سیو چینه غونډه ده افرازات لري ځینې مواد ځینې وبته تولیدي دا وب چیرې دي دا وب هغه وطني اصلاح باندې یو چارایي غونډې ځای دی چې د دې پروستیت وب هم راځي هغه وب چې جنسي وب دي چې موږ تاسو منی ورته وایو یا په طبي اصلاح باندې سیمین ورته وای هغه هم راځي او د مثانې څخه ادرار هم راځي او بل بیا دغه علي تناسلي د دواړو خواو څخه ځینې نور خطه وبدي چې دا هم راځي ټول دلته په دغه ځکه سره یو ځای کیږي او د البته ادرار نه ورسره دا نور مواد ټول سره یو ځای کیږي او د انزال په وخت کې علي تناسلي څخه بیرون ته وځي دا مواد چې دي دا د سپرم د پاره یا هغه مواد د پاره چې باید بیرون ته وځي دا هغه د ژوند لپاره ضروری دي دا د پروستیت مواد او بچ راوځي همدارنګ دا ټول مواد چې راوځي بیا د دې خدمتونه او بجوړيږي د دې ووځي په اړه مهمه ووځي په همدغه چې مرستاس په نارینه جنسونه کې وخت اطلاع پیدا کړی دی همدغه ووځي په دغه اساسي ووځي په بل ووځي په هم دی لري یو ووځي په چې حمایوي ووځي په یا کومکی ووځي په هغه دا چې موږ ټول انسانان په مجموع کې څنګه نارینه دي څنګه زنانه دي د خپل انترار ادرار په کنټرول کې دي چې دا حالته یو دروازه غونځای لري هغه د عضلات په وجه باندې کنټرولېږي دغه عضلات چې د ادرار کنټرولې اصلي دروازه بل ده، خو یو کومکی د پروستیت ځینې عضلات هم په دې کې کومک ورسره کوي. دا وظیفه د پروستیت اساسي وظیفه دي. بل ډول کچیر د څوک پروستیت عملیات وکړي نو بیا د څه مشکل جوړیږي د عملیات وروسته؟ کچیر نظر په عملیات دی چې عملیات څه ډول شوی دی، آیا د څه یو چا کړی چې تجربه و، آیا اول ځل عملیات و دا مغه شخص، آیا په دغه ساحه کې پخوا جرایي مداخله شوې ده نه ده شوې، آیا دوی د دغه پروستیت سره نور مشکلات لري که نه لري دا مریض، که چیرې دا شان ټوله و ارزول شي کله کله څه مشکل ورته جوړیږي. یو مشکل چې جوړیږي چې معمول دی او د عملیاتو څخه وروسته یو تعداد خلک زندگیران زوري، هغه دا دی چې د پروستیت عملیات وروسته ځینې مریضان خپل ادرار نشي کنټرولولی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.